بسم اللہ الرحمن الرحیم. گرانو اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم. دا د اوس خاغلی واقفی درته د هود د مبارکې سورې نهم، لسم او یولسم آیتونه تلاوتوي چې ورپسې ژباړه هم درته وړاندې کیږي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عن لفرح فخور. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. صدق الله العلي العظيم.
دلوی او مهربان خدای په نامه، کمو یو بنی آدم ته د یو نعمت خوند ورکړ او بیا یې ترې بیرته واخلو، نو هغه نا امید او ناشکر شي، او کنه امت او سوکالی ورته له تکلیف وروسته ورکړو نو وای چې نور نو زما دردونه او غمونه غوت شول، او په دغسې حال کې خوشحالی کوي او ډیر غاور وي ویاړي. خو د هغو کسانو لپاره چې د رښتینې ایمان په رڼا کې یې په سختیو او آسانیو کې زغم کړی او نیک کارونه یې کړي دي، هم بخښنه شته او هم لوی اجر.
د تهران راډیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو سلامونه او مازدیګر مو په خیر. دوستانو، نن د شنبې ورځ د 1404 هجری لمریز کال د قوس یا لنډۍ د میاشتې 15مه نیټه ده چې د 2025 میلادي کال د ډسمبر له 6مې نیټې سره سمون خوري. عزیزانو، هوسم زه فاطمی له خپل محترم همکار خوږیانی صاحب سره ستاسو درنو په خدمت کې حاضر شویم. په دغه یو ساعته اوسنۍ خبری ټولګه کې به درته د معمول په څیر د خبرونې په سر کې لومړی د ایران، بیا د افغانستان او ورپسې به د سیمې او نړۍ تازه خبرونه درته وړاندې شي. وروسته بیا سیاسي تبصرې اورېدلې شي چې اروپا ولې د ایران پر ضد د امریکا پوځي اقدام په اړه د دغه هیواد د اکثریت خلکو مخالفت وکړ نومېږي. بیا به درته زه او زما بل همکار امیدی عبدي صاحب سره د ایران او نړۍ مطبوعاتو ته کتنه پروګرام وړاندې کوو. له هغې نه وروسته درته درنا سرچینې پروګرام وړاندې شي، او د نن ورځې وروستۍ خپرونه به تلپاتې خوشبویي پروګرام دی چې په وړاندې کولو سره به یې زموږ دغه یو ساعته خپرونه هم پای ته رسیږي. هیله لرو چې تر پایه مو ملتیا وکړئ او راټول شوي مطالب مو د خوښې او علاقې وړ وګرځي.
اوس په تهران کې د مازدیګر 4:00 شوي. پام وکړئ د دې مهال خبرونو ته، خو په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی.
د ایران او روسیې ترمنځ د ټکنالوژۍ همکارۍ نوې فصل شل هوکړه لیکونه او 15 قراردادونه لاسلیک شول. د طالبانو د لوړو زده کړو وزیر د ایران په بلنه تهران ته سفر وکړ. د طالبانو او پاکستانی ځواکونو ترمنځ سرحدي نښتو کې 10 تنو ته مرګ ژوبله اوښتی ده، او روسیا او هند د اټومي سوانګو تولید په هند کې بومي کولو ته مخه کوي.
خارغلی اوس هم بشپړ خبرونه. د ایران او روسیې ترمنځ د ټکنالوژۍ همکارۍ نوی فصل 2 شل هوکړو لیکونه البته او 15 قراردادونه لاسلیک شوي دي. پارس ټوډي د خبر له مخې د ایران د مخابراتو وزارت مرستیال میسم آبیدی ویلي چې مسکو ته د ایراني پلاوي د سفر په ترڅ کې د دواړو لورو ترمنځ شل تفاهم نامې او 15 قراردادونه لاسلیک شوي دي. د ایران سفیر کاظم جلالی ویلي چې د لاسته راوړنې د دواړو هیوادونو د مخابراتي ادارو د دوامداره تعامل پایله ده.
په ایران کې د ایران سفیر محمد کاظم ال صادق او د بغداد والی اتوان ال اتوانی په خپل کتنې کې پردې په ټینګار سره چې د دواړو هیوادونو د ولایتونو ترمنځ اړیکې نورې هم پراخې شي تر څو د تجربو تبادله زیاته او موجوده ستونزې هوارې شي. ال صادق نوی والی د ټاکل کېدو مبارکي وویله او ویل څرګنده کړه چې د بغداد پرمختګ به دوام وکړي. ال اتوانی وویل هم په چې د بغداد او ایرانی ولایتونو ترمنځ د ملګرتیا لپاره ډیر ظرفیتونه شته او په دې برخه کې به همکاري دوام ولري.
طالبانو د افغان کډوالو د هویت تثبیت لپاره یو شمېر هیوادونو ته کاري ډلې استولې دي. د افغانستان د طالبانو د احصایې او معلوماتي ادارې ویلي چې یو شمېر هیوادونه به د افغان کډوالو د هویت ستونزې د حل په موخه کاري ډلې واستوي. تر دې مخکې متحده عربي اماراتو او ایران ته د افغان کډوالو د هویت د تثبیت او ثبت په موخه کاري ډلې لیږل شوې وي. د احصایو معلوماتو ادارې مشر عبدالقهار حاجی رئیس ویلي چې یو شمېر هیوادونو ته به د افغان کډوالو د هویت ستونزې د حل په موخه کاري ډلې ولېږل شي. نوموړي دا نه دي ویلي چې په دې برخه کې به کومو هیوادونو ته کاري ډلې واستول شي.
د افغانستان د طالبانو د لوړ زده کړو وزارت ویاند حافظ ضیاء الله شمی وایي چې د دې وزارت وزیر شیخ ندا محمد ندیم په مشرۍ یو پلاوی د ایران په رسمي بلنه د غیوات ته تللی دی. په دې اړه زموږ خبرنگار راپور راکوي.
د افغانستان د لوړ زده کړو وزیر شیخ ندا محمد ندیم په مشرۍ یو پلاوی د علمی اړیکو د پراختیا په مخه د یو رسمي سفر په ترڅ کې تهران ته تللی. د لوړ زده کړو وزارت ویان حافظ ضیاء الله هاشمی وایي دغه پلاوی باید د علمی اړیکو پراختیا، متقابلو تجربو شریکولو او علمي همکاریو راجلبولو په مخه د ایران هیواد له مسؤلینو سره د خبرو ترڅنګ د دغه هیواد مختلفو پوهنتونونو څخه لیدنه هم وکړي. د افغانستان د لوړ زده کړو وزیر په داسې حال کې ایران ته سفر کړی چې د ایران د روغتیا وزارت مرستیال او د خوړو او درملو ادارې رئیس مهدی پیر صالحی تازه کابل ته راغلی وو او د طالبانو حکومت له یو شمېر چارواکو سره د دوه اړخیزو اړیکو د پراختیا په اړه خبرې کړې دي. په کابل کې د ایران سفارت وایي د دواړو هیوادونو د درملو شرکتونو ګډه غونډه هم ترسره شوې ده. د سفارت په خبر پاڼه کې ویل شوي چې د درملو شرکتونو استازو د درملو او طبي تجهیزاتو په برخه کې د همکاریو د اسانتیا لپاره خپلې طرحې او وړاندیزونه شریک کړي دي. په همدې حال کې د سیاسي چارو کارپوه محمد عیسی مبارز وایي د ایران او افغانستان د چارواکو دا لیدنې د روغتیا او درمل جوړونې په سکتورونو کې ګټورې تمامېدای شي.
تولید ادویجات، واردات ادویجات و همچنان فابریکاتی که در داخل افغانستان به وجود میاد، این نشان دهنده از این است که افغانستان یک کشور باثبات خواهد شد و بسیار پیشرفت در هر قسمت خواهد داشت.
هیره دی نوی چې د ایران او افغانستان د چارواکو دا تازه سفرونه په داسې حال کې ترسره کیږي چې په وروستیو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ سیاسي، اقتصادي او تجارتي اړیکې تر پخوا زیاتې پیاوړې شوې او د لا پراختیا په حال کې دي. فضل غنی، حقمل، تهران، رادیو کابل.
تاسیز موږ د همکار راپور اورید. پاکستانی چارواکي وایي د طالبانو حکومت بې ځایه ډزو ته مو سخت ځواب ورکړی دی. د پاکستان د لومړي وزیر ویان مشرف زیدی اعلان وکړ چې د طالبانو حکومت ځواکونو پر چمن سرحد بې ځایه ډزې وکړې او د پاکستان سرحدي ځواکونو سم لاسي سخت او قاطع ځواب ورکړ. نوموړی ټینګار وکړ چې پاکستان د خپلې خاورې بشپړتیا او د وګړو امن ساتلو ته په بشپړ توګه ژمن دی. بلخوا د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویل چې د دوی ځواکونه اړ شول چې د پاکستان د لومړني برید وروسته هغوی ته ځواب ورکړي او له همدې امله خطر رامنځته شوی. سرچینو ویل چې د دې خطې له امله د پاکستان لوري په توغندیو کې سپین بولدک کې 15 ملکي وګړي شهیدان شوي دي او 15 نور ټپیان شوي دي. په ورته وخت کې د ماليزیا لومړي وزیر د پاکستان لومړي وزیر سره په ټلیفوني خبرو کې د دې جګړې د حل لپاره د خبرو اترو او سولې حل لارې د غوړه کولو وړاندیز کړی دی.
د روسیې د اټومي انرژي دولتي شرکت روس اټوم اجرایوي مشر اعلان وکړ چې دا شرکت له خپلو هندي شریکانو سره خبرې کوي تر څو په هند کې د اټومي سوانګو یعنی فیول تولید بومی کړي. الکسی لیاخچوف د روسیې لومړي کانال سره په مرکه کې وویل زموږ هدف دا نه دی چې هند موږ ځان پسې وتړو، بلکې دا دی چې تر ممکنه حد پورې تولید په هند کې بومی شي، په ځانګړي ډول د اټومي سوانګو تولید چې دا موضوع اوس تر څیړنې لاندې ده. نوموړی زیاته کړه چې روس اتوم له هند سره د نویو اټومي برېښنا کوټونو جوړولو، د کم مصرفه یونیټونو پراختیا او د اټومي سوانګو د تولید په ټولې پروسې کې د هندي شریکانو بومي کولو په اړه تفاهم لیکونه لاسلیک کړی.
پوتین وایي چې د هند او روسیا ترمنځ د آزادې سوداګرۍ ساحه جوړیږي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین چې د هند پلازمینې نوې ډیلي ته تللی دی ویلي روسیا او د روسیا اقتصادي اتحادیې نور غړي په دې کار کوي چې د هند او د اتحادیې ترمنځ د آزادې سوداګرۍ ساحه رامنځته کړي. نوموړي زیاته کړې چې دا به د روسیې او هند ترمنځ سوداګریزې اړیکې نورې هم پراخه کړي.
دا خبرونه د تهران رادیو نه اوري. د غزې د اوربند اعلان له پیل څخه په 5 ورځ د صهیونیستي رژیم پوز لا هم له توافق څخه سرغړونه کوي او د جمعې شپې په بیلابیلو سیمو کې په ځانګړي ډول د ژړې کرښې شاته ودانۍ الوزولې دي. د الجزیرې خبریال راپور ورکړی چې د اسرایلي پوز لخوا د شمالي غزې په بیت لاهیه کې استوګنیزې ودانۍ الوزول شوې دي. ځایي سرچینو هم ویلي چې د غزې خار ختیځ کې ودانۍ نړېدلې او د سختو چاودنو غږونه په بېلابېلو سیمو کې اورېدل شوي دي.
د ملګرو ملتونو عمومي سملې د فلسطین په ملاتړ کې 15 پریکړه لیکونه تصویب کړي دي. د فلسطین په اړه په نورو خبرو کې د ملګرو ملتونو عمومي سملې د فلسطین په ګټه 15 پریکړه لیکونه په غوس اکثریت سره تصویب کړل چې پکې د یونروي ماموریت غزول، د اسرائیلو د میزایونو غندنه او د فلسطینی کډوالو د حقونو ملاتړ شامل دي. د ملګرو ملتونو د فلسطیني کډوالو لپاره د مرستې او کار ادارې مشر فلیف لازریانی د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې د یو ان راوا په اړه رای ورکړي او د هغې د ماموریت د غزولو هرکلی وکړ او ویلي چې دا رای د فلسطین کډوالو سره د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د خلکو پراخه پیوستون منعکس کوي.
د هنګری لومړی وزیر ویکتوریا اوربان د اروپایي اتحادیې د فنډونو سره د ځوانو ډیپلوماټانو د روزنې پورې اړوند د شکمن درغلیو په اړه د روانو تحقیقاتو په ځواب کې د ایکس ټولنیزې شبکې په یو پیغام کې لیکلي، اروپایي اتحادیه په فساد کې ډوبه ده، کمشنران له جدي تورونو سره مخامخ دي، کمیسیون او پارلمان په یوه رسوایۍ کې ښکیل دي، مګر بروکسل لا هم د اخلاقي برتري ادعا کوي. د یادونې وړ ده چې د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ پخوانی مشره پابروګس کې اروپا د کالج یو جکپوړي غړي او د اروپایي کمیسیون یو جکپوړي چارواکي فدریکا موګرینی د سه شنبه په ورځ د بلجیم پولیسو لخوا د اروپایي عامه څارنوال دفتر یعنی ای پی پی او په غوښتنه ونیول شوه.
د امریکا د ملي امنیت نوې ستراتیژي ته جرمني سخت غبرګون ښودلی دی. جرمني هم د امریکا د ملي امنیت نوې ستراتیژي ته منفي غبرګون وښود چې پکې له اروپایي هیوادونو څخه غوښتل شوي چې د خپل دفاع مسؤلیت پر غاړه واخلي او اعلان وکړ چې بهرنۍ مشورې ته اړتیا نه لري. د جرمنی دا دریزه د امریکا د ملي امنیت نوې ستراتیژي کې د دې ادعا د یوې برخې په ځواب کې اخیستل شوه چې واشنگتن دوره چې یوازې د نړیوال بار په غاړه لري پای ته رسېدلې او د هغې متحدین باید ډیر مسؤلیتونه پر غاړه واخلي.
د صهیونیست رژیم لوی درستیز یال زمیر غوښتنه وکړه چې د 2023 میلادي کال د اکتوبر 8 نیټې یعنی د طوفان الاقصی د ناکامۍ د څیړلو لپاره دی یو حکومتي کمیټه جوړ شي چې د یاد رژیم لومړی وزیر بنیامین نتنیاهو تر کنټرول لاندې نیوي. هغه ډول کمیټه چې په 1993 کال کې د یوم کیپور جګړې وروسته اګرانا هارت کمیټه جوره شبیبه.
مدرو وای چې د وینزویلا د ملي حاکمیت لپاره وسلوالي مبارزې ته چمتو یو. د وینزویلا ولسمشر نیکولاس مدرو ویلي دي چې وینزویلا سوله غواړي خو که اړتیا شوه د بهرنیو او کورنیو افراطي ځواکونو پر وړاندې به د ملي حاکمیت د دفاع په موخه وسلواله مبارزه وکړي. نوموړي دا خبره د 30,000 محلي قومندانانو د لوړې په مراسمو کې ترسره کړې ده.
د سودان د کردفان ایالت د کالوقی خار اجرایوي مشر اسام الدین السید انقلو اعلان وکړ چې د پنجشنبه په ورځ د ملاتړ چټک ځواکونه لخوا په کالوقی خار کې ملکی تاسیساتو باندې د بی پیلوټ الوتکې برید کې د مړ شویو شمیر 9 کسانو ته لوړ شوی دی. د نوموړي په وینا په مړو کې 2 نارینه، 4 ښځې او 3 ماشومان شامل دي. همدارنګه 8 نور ټپیان شوي دي چې 20 نارینه، 6 ښځې او 11 ماشومان پکې شامل شوي دي. تر دې وړاندې ویل شوي وو چې په دې برید کې د 2 ماشومانو په ګډون 15 ملکي وګړي وژل شوي وو.
اروپایي اتحادیه د انلاین موادو د قوانینو څخه د سرغړونې له امله د ایلن ماسک اړوند ایکس رسانې باندې 140 میلیونه یورو جرمنه لګولې. بلخو امریکایي چارواکو دا فیصله د امریکایي کمپنیو پر ضد تعصب بللی دی.
قدرمن اوریدونکو، ایران له بلجیم، مصر او نیوزیلند سره په یو ګروپ کې یو ځای شو. د پارس ټوډی د راپور له مخې د 2018 میلادي کال نړیوال جام قرعه کشي تیره شپه په واشنگتن کې ترسره شوه او د ایران ملي لوبډله د جی یا اووم ګروپ کې له بلجیم، مصر او نیوزیلند سره یو ځای شو.
د جنوبی افریقا پلازمینه بریټوریا کې تیر شپه نه پیژند وسلوالو په یوې لیلی ډزې کړي چې په ترڅ کې یو لستنه وژل شوی او څوار لس نور ټپن شوی دي. د راپورونو له مخې په وژل شوو کې یو درې کلن ماشوم او یو شپاړس کلن نجلۍ هم شامل ده.
د فلسطینی بندیانو د معلوماتو دفتر خبرداری ورکړ چې د فتح ډلې مشر شپږ کلن مروان البرغوسی ژوند په جدي خطر کې دی. دوی وویل چې البرغوسی په یوازیتوب کې ساتل کیږي، له کورنۍ سره د لیدنې کتنې حق ترې اخیستل شوی، شکنجه کیږي او د اسرائیلو د امنیت وزیر ایتمار بن گویل لخوا په ښکاره ډول ګواښل کیږي. البرغوسی په 2002 میلادي کال کې نیول شوی و او 15 ځلې عمري بندې او اورول شوی دی.
او وروسته خبر داده چې په مسجد نبوي کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د روزي زیارت او د ریاض الجنه کې د نوافل ادا کولو نوی وختونه ټاکل شوی دي. د حرمین شریفین چارو ادارې په وینا نوی وختونه لمخې د نرینه لپاره د زیارت وخت د شپې 2 بجو څخه تر سهار پورې، د غراز د ورځې لخوا د 11 بجو څخه تر ماښام پورې، همدارنګه د خزو لپاره د زیارت وخت د سهار څخه تر غرمې 11 بجو پورې او د ماسخوتن څخه تر شپې 2 بجو پورې ټاکل شوی. د جمعې په ورځ هم د نرینه زایرن کولای شي چې د جمعې للمانځه وروسته تر ماښام نه وخته پورې زیارت وکړي. د غراز خزینه زایرن کولای شي د جمعې په سهار له فجر څخه وروسته تر سهار 9 بجو پورې زیارت وکړي. د خبرونو پای. دا تهران دی، د ایران اسلامی جمهوریت غږ.
سیاسی تبصره.
ډیرو عزتمنو اوریدونکو، اوسم پام وکړئ سیاسي تبصرې ته چې ولې د ایران پر ضد د امریکا پوځي اقدام په اړه دغه هیواد د اکثریت خلکو مخالفت وکړ تر عنوان لاندې دی. اکثریت امریکایانو د ایران پر ضد د وروستي پوځي اقدام له امله د ټرمپ سره مخالفت وکړ. د پارس ټوډې د راپور له مخې د ایستا تیستا احصایوي ویبپاڼې د 2015 میلادي کال د ډسمبر په 15 نیټه د امریکا د وروستي برید په اړه د نظر پوښتنې نتیجه خپره کړه. د دې نظر پوښتنې له مخې د امریکا د خلکو اکثریت د ایران پر ضد د امریکا د وروستي پوځي اقدام سره مخالفت کړی دی. د دې ویبپاڼې په لیکنه د 2015 میلادي کال په وروستیو کې د امریکا او ایران ترمنځ د کړکیچونو په دوام کې، په هغو ورځو کې چې د امریکا پوځي بریدونه ترسره شوي وو، د عامه افکارو کتنه ښیي چې د امریکایانو ټولنه په سخت ډول ویشل شوې ده. د سی این این یو نظر پوښتنه چې د 2015 میلادي کال د جون په 22 او 23 نیټه د ایران له غبرګون او د ټرمپ د اوربند له اعلان څخه مخکې ترسره شوه، وښودله چې د امریکایانو اکثریت یعنی 65% د ولسمشر ټرمپ د عملو د پیل پریکړې سره مخالف وو. دغه نظر پوښتنې یو روښانه ګوندي اختلاف ښکاره کړ. 20% جمهوری پالانو لدی اقدام څخه ملاتړ کړی، په داسې حال کې چې 80% خپلواکو او 80% دیموکراتانو ورسره مخالفت کړی دی. سره له دې باید پام وشي چې د جمهوری پالو یو مهمه برخه یعنی نږدې یو له هر 15 کسانو څخه هم له دغو بریدونو سره مخالفت کړی دی.
د مخالفت د څو اساسي عواملو له امله رامنځته شوی دی. لومړی دا چې د ټرمپ د پوځي پریکړو په اړه د خلکو بې باوري. د سی این این د نظر پوښتنې ډیری ګډونوالو ویلي چې د جګړې د پیل په اړه د ټرمپ په قضاوت باور نه لري او په نظر یې هغه د ملي ګټو پر ځای د سیاسي فشارونو او بهرنیو لابیو تر اغیز لاندې عمل کړی دی. دویم عامل د امریکا پر ضد د ګواښونو د زیاتېدو ویره ده. شاوخوا 60% کډونوالو ویلي چې پر ایران برید کولی شي د ایران د غچ اخیستونکو اقدام خطر زیات کړي. دا اندېښنه په ځانګړي ډول د ځوانانو او خپلواکو ترمنځ ډېره وه، ځکه دوی باور لري چې یو نوې جګړه ته تلل او د امریکا امنیت نه ټینګوي بلکې په نوو خطرونو یې اخته کوي. دریم عامل د ټرمپ له انتخاباتي ژمنو سره ټکر دی. هغه د خپل ټاکنیز کمپاین پر مهال ډیر ځل ویلي ول چې غواړي بې پایلو جګړه ته پای ورکړي او د امریکا د بهرنیو څخه شخړو څخه لرې وساتي. خو د امریکا پر ضد پوځي اقدام د همدې ژمنو خلاف و او ګڼ شمېر رایه ورکوونکو په ځانګړي ډول ډیموکراتانو او خپلواکو دغه برید د ټرمپ د جګړې ضد شعارونو خلاف کاروباله. څلورم عامل د جګړې د انساني او اقتصادي لګښتونو ویره ده. په نظر پوښتنه کې یوازې 9% امریکایانو د ځمکنیو ځواکونو د استولو ملاتړ کړی و، په داسې حال کې چې 80% ورسره مخالف ول. د تفسیر پای. خیر فاطمی، اوس به همکاران زموږه تاسو د ایران او نړۍ مطبوعات ته کتنه وکړي او له هغې وروسته به دوستانو ته درنه سرچری پروګرام وړاندې کوو او وروستۍ خپرونه به تلپاتې خوشبو وي چې په هغې سره به زموږ خپرونه هم پای ته ورسیږي.
روتسپانو ته کتنه.
قدر من اوریدون کو زمر سلامونه اونې کې پرزوینه و منې زفاتمی لخبر محترم امکار
علی اسقر عبیدی سره
ستاسو په خدمت کې حاضر شوی او چې ورسپانو ته د کتنې د خبرونې څخه یو تازه برخه تاسو ته وړاندې کړو. لمامور سره سم لمړی به د ایران او بیا به د افغانستان ورسپانو ته یو کتنه وکړو، په دې هیله چې تر پای پورې زمر سره د ملګرتیا فرصت ولري.
زه هم په خپل وار سره ورسپان ته د کتنې د خبرونې قدرمنو اوریدونکو ته سلامونه او نیکی پیرزوینې وړاندې کوم. د ایران چاپ د ورسپانو په سر کې د جوان ورسپانه راخلو. دغه ورسپانې بیا له اسرائیلي جیم څخه د امریکا د ملاتړ د پایلو په باب له امریکایي رسنۍ څخه په حوالی سره یو مطلب خپور کړی دی او لیکلی دی چې له اسرائیلي جیم څخه د امریکا ملاتړ د دې سبب سوی دی چې په نړیواله سویه کې د واشنگتن ځایګی زیانمن سي او د چین او روسیې په شان هیوادونو له دې فرصت څخه ګټه واخلي. جوان نیکی چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مخکنی مقام او ډیپلومات اندرو میلر په دې اړه یوه مقاله لیکلې ده چې په فورن افیرز نشریه کې خپره سوې ده. د ورسپانې په وینا لیکوال د دې په بیانولو سره چې په تیرو لسوزو کې د امریکا او اسرائیل رژیم اړیکې تل نږدې او ځانګړې پاتې سوې دي ټینګار کوي چې اوس دا اړیکې داسې یوې مرحلې ته رسېدلې دي چې امریکا فلسطینیان او حتی خپله سیونیستي رژیم ته یې هم زیانمنه سوې ده. په مقاله کې راغلی ده چې امریکا په تیرو څو لسیزو کې اسرائیل رژیم ته د پوځي، سیاسي او ډیپلوماتیکو مرستو داسې یوه کچه وړاندې کړې چې حتی د امریکا تر ټولو نږدې ملګرو لکه انګلیس او جاپان ته هم نه دي وړاندې سوي. جوان لیکي چې دغه امریکایي مخکنی ډیپلومات د اسرائیل رژیم او د امریکا د اړیکو ناوړو پایلو او له دې اړیکو څخه امریکا ته اوښتیو زیانونو ته په اشارې سره د واشنگتن او تلابیب ترمنځ په اړیکو کې د بیا کتنې غوښتنه کړې ده. ورسپانه زیاتوي چې میلر د دې مطلب په پای کې وایي چې د اوسني حالاتو دوام د جیوپولیټیک او اخلاقي پلوه د دوام وړ نه دي او واشنگتن باید له اسرائیل رژیم سره خپلې ځانګړې اړیکې ختم کړي او دا اړیکې په یوه عادي او د مدیریت وړ اړیکو باندې بدل کړي، ځکه چې د لیکوال په وینا امریکا په دې کار سره کولای سي خپل ستراتیژیک تمرکز په لا مهمو ننګونو لکه ایران سره په مقابلې او په سیمه کې له تاوتریخوالو څخه په مخنیوي باندې ولګوي.
دا تهران غږ، دا حقیقت غږ، دا عدالت غږ. عزیزانو، تاسو ورځپاڼو ته د کتنې پروګرام اورئ. نوې خبرونه، نوې تحلیلونه، نوې تبصرې او نوي راپورونه په دغه پروګرام کې اورېدلی شئ. د تهران غږ، دا عدالت غږ، دا حقیقت غږ. تاسو هر ورځ مطبوعاتو ته په کتنې کې زمونږ ډول ډول تحلیلونه، تبصرې او راپورونه اورېدلی شئ.
عزیزانو، را به شو د تهران چاپ کې هم ورځپاڼې ته. دغه ورځپاڼې بیا د لبنان وروستي حالاتو ته کتنه کړې ده او لیکلي دي چې له هغه وروسته چې د لبنان حکومت د امریکا تر فشار لاندې د دې هیواد د جنوبي سیمو امنیت یې له حزب الله غورځنګ څخه واخیستله او پوسته یې ور وسپارله، د لبنان جنوبي سیمې د اسرائیل رژیم د یرغلګرو ځواکونو د جنایتونو په میدان بدلې شوې دي او هر ورځ ورباندې تیری او بمباری کوي. ورسپانه د ته په اشاره سره چې تازه دمه بیا ځلې د سهیونیس رژیم ځواکونو د لبنان په جنوب کې په محرونی او جبه باندې درنې بمباری تر سره کړې دي. لیکي چې د سهیونیس رژیم د پوز بیان د اوی خای ادرئی ادعا کړې ده چې سهیونیس رژیم د ځان د رغولو لپاره د لبنان د حزب الله غورځنګ د هلو ځلو په ځواب کې په ډیر نږدې وخت کې به د لبنان په جنوبي سیمو باندې پراخې حملې ترسره کړي. کیهان لیکلي چې له دې ادعا سم دستي وروسته اسرائیل رژیم د لبنان په جنوب کې په جبه او المحرونی کلیو باندې پراخې بمباری ترسره کړي او بیا یې د بر عشید او مجدل کلیو ته د خالی کېدو خبرداری هم ورکړ. ورسپانه همداشان په یو بل مطلب کې په افغانستان کې د انګلیسي ځواکونو د جنایتونو له شوا کېدو وروسته په کینیا هیواد کې د انګلیسي ځواکونو د جنایتونو د شوا کېدو خبر هم ورکړي او لیکلي ده چې انګلیسي سرتیری په کینیا کې په ځایي اوسیدونکو باندې د جنسي تیریو په ترسره کولو او شکنجې باندې تورن شوي دي. کیهان زیاتوي په کینیا کې پارلمان کمیټې له دوو کلونو څیړنو وروسته انګلیسي ځواکونه یې په دې هیواد کې په جنسي تیریو او د عامو خلکو په شکنجه کولو تورن کړي دي. ورسپانه په دوام کې ولیکل د پارلمان د بهرنیو اړیکو دفاع او اطلاعاتو کمیټې په یوه راپور کې ویلي چې هغه انګلیسي ځواکونه چې په دې هیواد کې روزنیز ماموریت درلودل په نانیو سیمه کې ځایي خلک بې له کوم دلیل پرته ونیول، شکنجه کول او جنسي تیری ورباندې کولې او بیا به یې ناروا پیدا شوي اولادونه به یې وژل او غورځول. قدرمن اوریدونکو، یوه لنډه شاندمه کوو او بیا به راګرځو ستاسو حضور ته.
ورسپانته د کتنی د خبرونی له دوام سره ساسو په خدمت کې را بسو د افغانستان اطلاعاتي روز. ورسپانته د ورسپانه بیا د پاکستان له خوا د سرحدونو د خلاصېدو په اړه د پاکستان د حکومت شروط ته انعکاس ورکړي او لیکلي دي. د پاکستان د بهرنۍ چارو وزارت ویاند طاهر حسین اندرابي ویلي چې تر هغه وخته چې د طالبانو حکومت د افغانستان له خاوري پاکستان ته د ترهګرو د نه ورتګ په اړه پیاوړي تضمینونه ورنکړي، د دواړو هیوادونو ترمنځ لارې به تړلې وي. ورسپانه زیاتوي چې نوموړی په یوه خبري ناسته کې ویلي چې د تورخم او چمن پوله یوازې د بشري مرستو د تیرېدو لپاره پرانیستل سوې ده. د ده په وینا دا پولې به د سوداګرۍ او ترانزیت لپاره تر هغو پورې تړلې وي چې د طالبانو ادارې د ترهګرۍ جریان او د ترهګرو له لورې د پاکستان پر خلاف د افغانستان د خاورې د کارولو مخنیوی نه وي کړي. اطلاعاتي روز لیکي چې د پاکستان د خارجه وزارت ویاند دعا کړې ده چې سرحدي ترهګري یوازې تر پاکستاني طالبانو او بلوڅو بلتون پالو پورې محدوده نه ده، بلکې د افغانستان وګړي هم د پاکستان دننه په جدي جرمونو کې لاس لري. ورسپانه زیاتوي چې اخوا بیا د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد پرون ویلي وو چې پاکستان له افغانستان سره پولي په غیر قانوني ډول او د سیاسي او اقتصادي فشار د وسیلو په توګه تړلې ده چې د دواړو هیوادونو خلکو ته یې جدي زیانونه اړولي دي. هغه ویدی دا چې افغانستان خپل اړتیاوې له نورو هیوادونو پوره کوي طالبانو پرېکړه کړې چې دا لارې به تر هغو نه پرانیستل کېږي چې د پاکستان د حکومت له لوري پیاوړی اطمینان نه وي ترلاسه کړی. نوموړی زیاته کړې چې پاکستان باید تضمین ورکړي چې په راتلونکو کې به دا لارې د سیاسي فشار، غیر قانوني استفادې یا د خلکو د ځورولو لپاره نه بندوي. اطلاعاتي روز یادونه کوي چې پاکستان شاوخوا 15 ورځې مخکې له طالبان سره تر نښتې وروسته له افغانستان سره خپلې پولې وتړلې. د شخړې د کمولو او د پولې د پرانیستلو لپاره تر اوسه د دواړو لورو خبرې ناکامې سوې دي.
عزیزانو، دا هم د کابل چاپ اشتصوب ورځپاڼه ده چې په خپل نننۍ انټرنیټي پاڼه کې لیکي: په سپین بورده کې د طالب سرحدي ځواکونه او پاکستانی پوځیانو ترمنځ په نښته کې 4 ملکي وګړي ووژل شول او 4 نور ټپیان شول. ورځپاڼه د کندهار ولایت په سپین بولده کې د طالبانو روغتیایي مسؤلانو په حواله زیاتوي چې د 2 ټپیانو روغتیایي حالت نازک دی او د پاکستانی ځواکونو په بریدونو کې په وژل شویو کسانو کې یو ماشوم او یوه ښځه هم شاملیږي. هشت صوبلی کې چې دغه کسان د سپین بولدک په مازل او لقمان کلیو کې د هوان په ګولیو په نښه شوي دي او له نښتې وروسته ځینې کورنۍ هم بې ځایه شوي دي. د ورځپاڼې له راپور سره سم دغه نښتې تېره شپه رامنځته شوي، خو د نښتې له امله تر اوسه نه دی څرګند شوی. ورځپاڼه په پای کې یادونه کوي چې دا نښتې داسې مهال ترسره کیږي چې د افغانستان د حکومت او د پاکستان د پوځ پلاوی په سعودي عربستان د جوړ جاړي په موخې سره په مذاکراتو باندې لګیا دي.
قدر من اوریدونکو، ورځپاڼه ته د کتنې د خبرونې د دغه برخې وخت په همدې ځای کې پای ته رسیږي. ازیر تم ستاسو له حضوره اجازه غواړو.
خدای مو مل شه.
درانا سرچینه
د تهران د پښتو خبرونه خوږو مینوالو په دې شیبو کې زفاتمی ل خپل محترم همکار
صادق حسین
سره ستاسو درانه حضور ته حاضر شیو چې د رڼا سرچینې نوم لري. یو سل 500 مطلب تاسو ته وړاندې کړو. په دغه نننۍ مطلب کې هم د قرآن مجید د زخرف سورې له 15 تر 16 آیتونو پورې د شأن نزول په باب تاسو ته وړاندې شوی مطلب دراورو. نو هیله ده ستاسو د استفادې وړ وګرځي.
ډیرو قدر من اوریدونکو، د وای چی واورز رسول الله مبارک صلی الله علیه و علیه وسلم د خانه کعبه تر څنګ په عبادت باندې بوختو، نو ویل دل ولید بن مویره د هغه تر څنګ تیر شو. ولید د مکه د قریشو له مشرانو او ډیرو بنفوزو کسانو څخه یو کس و. کله هغه حضرت محمد صلی الله علیه و علیه وسلم ولید، نو ودرید او انتظار وکړ څو د هغه بزرګوار عبادت پای ته ورسیږي. وروسته ورورو ورنږدې شو، څو ورسره خبرې وکړې. ولید بن مغیره هڅه کوله چې د خپل ځان په باب د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم نظر بدل کړي او خپل بت پرستی په یو دلیل توجیه کړای. څه وخت نه و تیر شوی چې نظر بن حارث هم ور ورسېد. نظر د مکې له مشرانو په ګوته شمیر بسوادو کسانو کې شمیرل کېده. هغه د عراق په جنوب کې له خیرا سیمې سره اړیکې درلودلې او داسې ښکاري چې په ایران کې اهواز ته هم سفر کړی و. نظر بن حارث به د ایراني پاچاهانو کیسې لوستلې او د خلکو مخه به یې له دې نیوله چې د رسول الله مبارک صلی الله علیه و سلم ګیرچاپیره له غونډو د هغه خبرو ته غوږ نشي. هغه ویل هغه کیسې چې زه یې بینوام د محمد له کیسو لاخې دي. په هماغه ورځ نظر بې له اجازې ورنږدې شو او د رسول الله مبارک صلی الله علیه و سلم او ولید بن مغیره ترمیان کېناسته او نبی اکرم سره یې د باس او شخړه پیل کړه. داسې ښکارېده چې دوی له مخکې په یوې پټې د سیسي سره سره سلام مشوره شوي وو چې رسول الله مبارک صلی الله علیه و سلم د خلکو په منځ کې په باس کې پټ کړي. ډېر زر هلته ګڼه ګوڼه شوه، خل راټول شول او د دواړو خواوو باسې واورېدو.
رسول الله مبارک په قدرت او یوازې سر د هغوی ټولې پښتنې یوه په یوه ځواب ویلې. هغه حضرت د مشرکانو د ذهنونو له شرکه د پاک کولو او د دوی د عقیدې د سمولو لپاره په بشپړ ډول پر قرآن مجید تکیه کوله. نبی کریم صلی الله علیه و آله و سلم د مشرکانو له شرکه د ډکو باورونو او عقایدو د ردولو لپاره پاک خدای له هر ډول شرک او هم رتبې څخه پاک او پاکیزه وباله او ورته یې وښودله چې هیڅ موجود د خدای په مرتبه کې نشي راتللی. حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم د پیاوړو منطقي دلیلونو په مرستې سره یې بت پرستی باطله او محکومه کړه او په پای کې د قرآن مجید د انبیا سوره اتنیویم او نهنیویم آیتونه تلاوت کړل او وی فرمایل انکم و ما تعبدون من دون الله حسب جهنم انتم لها واردون لو كان هؤلاء آلهة ما وردها وكل فيها خالدون. یعنی تاسی او هغه معبودان چې له یو واحد خدای تعالی پرته عبادت کوي په جهنم کې به وسوځي او تاسو ټول به په هغه دوزخ کې داخليږي چې کدا خدایان وای هیڅ کله به په دوزخ کې نه داخلیدل، په داسې حال کې چې ټول به په هغه کې تل پاتې وي. کله چې نظر بن حارث چې د بحث اصلي اړخ و د رسول الله مبارک پیاوړي دلایل واورېدل، د دې آیتونو د تلاوت وروسته له ځواب ویلو عاجز شو او مجبورن چوپه خوله پاتې شو. له اوږدې چوپتیا وروسته ډېری مشرکان پاڅېدل او خواره واره شول. رسول الله مبارک هم پاڅېد او له هغه ځایه لاړ. څو شېبې وروسته د مشرکانو یو بل عالم او شاعر عبدالله بن زبعری هغه ځای ته ورغی. هغه د قریشو له نامتو شاعرانو څخه و او د نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم د بعثت له لومړیو شپو ورځو راهیسې د اسلام مخالفت کاوه.
ډیرو عزتمند اوریدونکو، عبدالله بن زبری د قریشو په څیرو کې د خفګان او غصې نښې ولیدلې. کله یې چې پوښتنه وکړه نو ولید ورته وویل تر اوسه چیرته وې؟ مونږ په باس کې له محمده شکست وخوړو. حتی نظر بن حارث هم هغه ته په ځواب ویلو کې پاتې راغلو. اوس باید ته دا رسوایی جبران کړي او مونږ له دې حالت اخلاص کړي. په پای کې زیاته کړه محمد ګمان کوي چې مونږ د خپلو معبودانو سره یو ځای دوزخ د اور وچ لرګي یو. عبدالله وویل تاسې نه پوهیږئ، په خدای قسم که زه دلته وای نو ځواب مې به ورکړی و. او اوس ورشې له هغه وپوښتئ، آیا یوازې همدا خدایان چې مونږ عبادت کوو دوزخ ته ځي که هر هغه څوک چې له خدای پرته د بل شي عبادت کوي؟ همداسې ده. آیا د نورو امتونو ملتونو معبودان هم پکې شاملیږي او هغوی هم جهنم ته ځي؟ که داسې وي نو پرشتي او هغه پیغمبران لکه عزیر او حضرت عیسی مسیح هم بیا دوزخ ته لاړ شي، ځکه ځینو خلکو د هغوی عبادت کړی دی. یهودیانو د عزیر عبادت کړی او مسیحیانو د حضرت عیسی ابن مریم، نو بیا څه پار کوي چې مونږ له داسې پرشتو پیغمبرانو لکه عزیر او مسیح سره یو ځای شو؟ دغه ځواب ولید او د مجلس نورو کسانو ته په زړه پورې ښکاره شو او دا یې سخت او کوټلی دلیل وبلو. د دوی استازی سمدستی د دې پوښتنې د ځواب اخیستلو لپاره د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم حضور ته ورغلل. ټول مشرکانو مخکې له مخکې رسول الله به زرګوار محکوم بلو، نو ځکه یې د رسول الله د بې ځوابۍ لپاره بې صبري کوله او د استازي د بریالي راستنېدا انتظار یې ایسته. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په ځواب کې وفرمیل، هر هغه څوک چې دا خوښه کړي چې د خلکو معبود شي، هغه به هم د خپل عبادت کوونکو سره په دوزخ کې وي. دا بت پرستان دي په حقیقت کې د شیطانانو عبادت کوي یا هر هغه څه کوي چې شیطان ورته امر وکړي.
عزتمن اوریدونکو، خدای تعالی په زخرف مبارک سوره کې له 15 څخه تر 18 آیتونو پورې مشرکانو ته مناسب او کوټلې ځواب ورکړی چې ژباره یې داسې ده: کله چې د مریم د زوی په باب مثال وړاندې شو، نو ناڅاپه ستا قوم د هغه په خاطر چیغې پورته کړې او شور یې جوړ کړ او وی ویل، آیا زموږ خدایان غوره دي که هغه؟ یعنی که زموږ معبودان دوژخ ته ځي، نو مسیح هم په دوژخ کې دی، ځکه ځینو د هغه عبادت کړی. البته هغوی دا مثال یوازې د جګړې او شخړې لپاره راوړی و. هغوی شخړه کوونکي خلک دي. عیسی مسیح یوازې بنده و چې موږ پرې نعمت کړی و، او بنی اسرائیلو ته مو د یو مثال او نمونې په توګه ټاکلی و، او که وغواړو ستاسو په ځای پر مځکه فرشتې ستاسو جانشین کړو. کله چې قریشو د مریم سورې د عیسی علیه السلام کیسه واورېده، نو مسخره یې کړه او د مسیحیانو په عقیدې چې عیسی یې د خدای زوی باله ځان ټینګ کړ او وی ویل، محمد له دې خبرې څخه څه مقصد لري؟ غیر له دې چې غواړي موږ هغه د خدای په توګه وپیژنو او عبادت یې وکړو، لکه څنګه چې مسیحیان د عیسی عبادت کوي، حال دا چې زموږ خدایان خو د محمد څخه ډیر غوره دي. خو دوی دې ټکي ته نه و متوجه چې حضرت عیسی علیه السلام هیڅکله خدای یعنی معبود نه و چې دوی له خپلو خدایانو سره پرتله کړي، بلکې عیسی علیه السلام صرفاً بنده و چې خدای ورته دا قدرت ورکړی و چې په ماشومتوب او په زانګو کې خبرې وکړي او په یووالي کې مړي ژوندی کړي. هغه ناروغان چې درمل یې نه و شفا ورته ورکړي او داسې نورې معجزې ترسره کړي. آیت الله محمد حسین طباطبایی په تفسیر المیزان کې د زخرف سورې د 18 آیت په تفسیر کې داسې لیکي: خدای تعالی کولی شي انسان داسې تزکیه کړي چې باطن یې د ملایکو په شان شي، که څه هم ظاهرن یې د انسان وي او د انسانانو په څیر په مځکه ژوند وکړي، له انسان څخه پیدا شي او انسان ترې پیدا شي، او هر هغه څه چې له فرشتو څخه ښکاره کیږي له هغه انسان څخه هم ښکاره شي.
د تهران ریډیو ډیرو عزتمن اوریدونکو، زموږ د دغه پروګرام وخت په همدې ځای کې پای ته رسیږي. له تاسو اجازه غواړو.
خدای مو مل او ملګری شه. تلپات خوشبوی. د تهران رادیو ډیرو قدرمن و اوریدونکو خیر چاری عزیزانو، اوسم زه فاطمه ستاسو حضور ته حاضر شویم چې د تلپاتې خوشبوی په نوم یو بل پروګرام تاسو ته وړاندې کړم. هیله ده چې تر پایه راسره د ملګرتیا فرصت ولرئ. گرانو اوریدونکو، د تلپات خوشبوی په نوم نوی پروګرام د بیلابیلو مذهبي او د معارفو د موضوعګانو په اکله د ایران د اسلامي انقلاب د ستر لارښود حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه‌ای لټوګي بیانوي. د تلپات خوشبوی په نوم شپږم پروګرام د پاک خدای جل علا شانو د نعمتونو د شکر د ادا کولو ضرورت بیانوي. د ایران د اسلامي انقلاب ستر لارښود حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه‌ای فرمایي، په دغو معنوي دندو کې چې موږ یې په غاړه لرو، ما فکر وکړ او ومولیده نن سبا د شکر دنده زموږ یوه تر ټولو ستره دنده ده. ومو ویل چې د شکر په اکله یو څه خبرې وکړو. د قرآن کریم دغه آیته چې وموویل چې د شکر په اکله یو څه خبرې وکړو. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبَّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، د قرآن کریم دغه آیت چې تلاوت می وکړ له ابراهیم سورې څخه دی، او دا یو ډیر مهم آیت دی، هم تشویق دی او هم ګواښ دی. که چیرې شکر وکړی نو نعمت در پسې دی او الهي برکتونه به په پرله پسې ډول در ورسیږي، او که چیرې کفران مو وکړ نو د خدای پاک جل علا شانه و عذاب در پسې دی او هغه په پریکنده دی. په تاریخ کې هیڅ استثنایی ټکی نشته. او که چیرې تاسو یو مورد هم تصور کړی چې ولی په پلانی ځای کې خدای خپل سخت عذاب ونه خود، نو دا په شننې کې سستی ده. او که چیرې د شننې خبره شي نو معلومه بشي چې هیڅ استثنایی کار نشته. شکر څه شی دی؟ شکر څو اصلي ستنې لري. لومړی د نعمت او د توجه پیژندل زموږ لومړی آفت دا دی چې نعمت ته پام نه کوو. د سلامتیا په نعمت له ناروغه کېده او د بدن د یوه غړي له کاره لویده وروسته پوهیږو، او له بوډا کېده وروسته د ځوانۍ په نعمت په ښه ډول پوهیږو. ستونزه دلته ده چې د امنیت په نعمت له ناامنۍ سره له مخامخ کېده وروسته پوهیږو. د عراق د کوفه خلک هغه وخت د امیر المؤمنین حضرت امام علی علیه السلام په نعمت پوه شول کله چې حجاج ابن یوسف ورباندې واکمن شو. د مدینه خلک هغه وخت د امیر المؤمنین حضرت امام علی علیه السلام او د حضرت امام حسن علیه السلام د وجود په نعمت پوه شول چې مسلم ابن عقبه ورباندې واکمن شو، او هغه خلک ووژل او په ښځو یې ورته جنسي تیری وکړل، او وروسته یې وویل تاسو ټول باید اقرار وکړئ چې مریونه یاست. ټول خلق ورغلل او د مسلم ابن عقبه په وړاندې اقرار وکړ، او هر چا چې اقرار ونه کړ نو سر یې ور پرې کړ. خلق بیا پوه شول چې د امیر المؤمنین حضرت امام علی علیه السلام حکومت د امن او امان حکومت او د احترام حکومت، او په مخکې وخت کې د خلکو احترام څومره ارزښت درلودلی دی. دوهمه دا چې د خدای پاک جل علا شانهو لخوا د نعمت ګڼل، او دریمه دا چې د پاک خدای مننه کول دي. داسې نه چې ووایو خدای پاک نعمت راکړی او دا د الله تعالی دنده ده چې نعمت راکړي، نه، بلکې د متعال خدای په وړاندې پوړه وړې کېدل دي.
سلرمه دا چې د دغه نعمت کارول د سترګو در پهولو په شان دی، او کله چې پاک خدای جل الله شانه و تاسو ته نعمت درکوي، نو هغه د یوې پوړې یا زینې په شان دی چې تاسو ور باندې خپلې پښې کېښودلې دي چې بره لاشئ. اوس د بل څوک نوبت او وار دی، او که چیرې بل څوک ته لاسرسی ولري نو دا هم یو نعمت دی، او له دغه نعمت څخه استفاده وکړئ او په دغه اړکې خپلې پښې کېږدوي او بره لاشئ. هغه کس چې د پوړې یا زینې ته لاسرسی پیدا کوي خو ورباندې خپلې پښې نه کېږدوي نو ناشکری یې کړې ده. ډیرو قدرمنو اوریدونکو، د دغه پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو حاضر دم ستاسو له حضوره اجازه غواړو. د خدای په امان. Thank you.